مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د لسو بجو د دې خبري غړې د قربا په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی همکار اسحاق امیری نه کې هلی او سلامونه ومني پروان خبرونه کې با د سپین بولدک د لارې د بندیز دغه خبرې با دغه راپورټ به د دې خبرونې د سر موضوع وي. د دې تر څنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز موضوعات مدر له هم راوړي، خو د خبرونې په سر کې د لسو بجو خبرونه دانی ساجمن.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه د دوستۍ دروازه نن هم بند ده. فاټا اصلاحاتی کمیټې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډول لپاره خپل سفارشات وزیر اعظم ته لیږلي دي، او په ترکی کې په یو واده د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل: د بلوچستان په چمن خار کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي چارواکو ترمنځ د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې، او یاد ور نن په څلورمه ورځ هم بندې. په چمن کې سرحدي ځواکونو پرون په یوې خبرپاڼه کې ویلي، په دغو خبرو کې د افغانستان لاړخه ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لورې کرنل جانسي برخه اخیستې وه. خبرپاڼه زیاتوي چې دا خبرې د افغانستان د سرحدي ځواکونو په غوښتنه وشوې. ریورسی وړاندې د افغانستان غاړې ته ځینو مظاهره کوونکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په بابي دوستۍ دروازې کاڼي وشتل، او د پاکستان بیرغ ته اور ورته کړ. د دې پیښې وروسته پاکستان په چمن کې له افغانستان سره ډیورنډ کرخه تړلې ده. فاټا اصلاحاتی کمیټې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي دي. د کرمې جنسینا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نن مشال لیډیو ته ویل، په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کمیټې په خپلو وړاندیزونو کې ویلي چې فاټا یوه صوبه جوړول او یا هغې ته د ګلګت بلتستان په څیر خودمختاري ورکول به د قبایلی سیمو لپاره ګټور نه وي، نو باید فاټا دې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي، په خیبر پختونخوا کې د بجلی بحران ختمولو لپاره وفاقي حکومت ته لس ورځې مهلت ورکړی دی. وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال تور پورې کړل چې مرکزي حکومت په امروزه توګه 625 میګاواټه د خیبر پختونخوا د برخې بجلی پټوي، چې له وجې په صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی. پرویز خټک زیاته کړه، که حکومت په لسو ورځو کې د دوی غوښتنې ونه منلې، نو دوی به په لوی احتجاج لاس پورې کړي. وفاقي حکومت لا په دې اړه مشال لیډیو ته څه نه دي ویلي. په کرم ایجنسی کې د زده کوونکو تنظیم کرم سټوډنټس ارګنایزیشن تور پورې کړی چې د سیمې حکومتي مشران د تعلیم په لار کې خنډان جوړوي. د یاد تنظیم مشر وحید الله بنگش پرون مشال لیډیو ته ویل، په سیمه کې د تعلیم لپاره په هڅو کې ورسره حکومتي چارواکي هیڅ مرستې نه کوي.
دا د مو اعلی حکم کلم نه غوړي چې دا قبایل بشور شي او دا خپل حق غوړي. د قوم خو ته زره پسیګم د مو حکومت لیار د غم بندې، او زه چې د کور کوم دا کار نه بای فورس هم نه کوي، ټارچر کوي مام پاري طریقې ما سره حکومت دا خپل هغه حربي استعمالي.
بلخوا د کرمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان له مشال لیډیو سره خبرو کې د سیمې د زده کوونکو تنظیم دا تورونه رد کړي، او ویلي دي چې پولیټیکل انتظامیه د تعلیم د پرمختیا لپاره مختلف کارونه کوي. د کندوز والی وای افغان امنیتی ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. اسد الله عمر خیل بیګام خام مشال لیډیو ته ویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د وسلوالو له لږ مقاومت سره مخامخ وو.
طالبانو کولای شو چې د خان آباد ښار ته ننوځي، او تخمینا دوی د څلور ساعتو لپاره په خان آباد کې پاتې شو چې عملیات شروع شو. په یو ساعت کې ختم شو او ولسوالۍ بیرته ونیول شوه. یو سړی هم په محاصره کې نه ده پاتې. محاصرې مخکې ماتې شوي وې، مخکې په دې جنګ د شپې له خوا نه.
د خان آباد ولسوال حیات الله امیر هم مشال لیډیو ته ویل چې ولسوالۍ تیر ماښام په 2 بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. طالبانو چې پرون سهار یې د خان آباد ولسوالۍ نیولې وه، تر اوسه د امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په باب څه نه دي ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو څخه د پاسه سل تنه وشل شوي یا زخمیان شوي دي. د لغمان ولایت د رسنو اړیکو دفتر خبر ورکوي چې په تیرو دریو اونیو کې د یاد ولایت د سو ولسوالیو په کلو کې افغان امنیتي ځواکونو پرله پسې عملیات کړي چې د وسلوالو د ځینو مشرانو په شمول یې یو څلوېښت تنه وشلي او څه د پاسه شپېته تنه یې زخمیان کړي دي. د ترکی چارواکي وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې لږ تر لږه دیرش تنه په یو واده د حملې په نتیجه کې وشل شوي دي. د سیمې ګورنر ویلي پرون په غازیان تیب ښار کې شوي ترهګر برید څلور نوي کسان ژوبل کړي هم دي. دا ښار د شام د پولینا شاوخوا څلور شپېته کیلومتره لرې دی. د ترکی مرستیال وزیر اعظم محمد سیمسیک ویلي داسې ښکاري چې دا وحشیانه حمله یو ځانمرګي برید و. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. د حلب په هوایي برید کې د زخمی شوي د شام د اغه 15 کلن ماشوم چې په یو عکس کې په مخ ویني او خاوري لیدل کیږي مشر رور یې په یاد برید کې د زخمی کېدو وروسته مړ شوی دی. د اګست په 18 نیټه په حلب کې علي داکنش له خپل 15 کلن ورور عمران سره په هوایي برید کې زخمیان شول. په یاد برید کې د یوې غورځېدلې ودانۍ نه د خوندي راوباسل وروسته د عمران ویډیو عکسونه په ټولنیزه میډیا خپاره شول. ډاکټران وایي چې عمران زیات نه زخمی شوی خو د شام د بشري حقونو ادارې د ډاکټرانو په حواله ویلي چې د عمران ورور علي د چاودنې لږه شیبه وروسته سا ورکړه. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکاري انیس حاجمل وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې د سر موضوعات دادي. په کورمه کې د زده کوونکو یو ډله وایي چارواکي یې تعلیمي کمپاین ته نه پرېږدي.
سټوډنټس دی اوټ کی هغه به مختلف کلو ته سي کورونو ته وسي نو دې دوپاره تاون ته ضرورت.
په د پاکستان بار کونسل وایي د کوټې د پیښې په اړه به سبا له احتجاج کوي.
په دویشتم تاریخ باندې د پارلیمنت مخه ده د پاکستان بار کونسل د سپریم کورټ چې کوم زمونږه بار ده سلور وانه پېښور های کورټ چې کوم دی هغه دا فیصله کړې ده چې یو علامتي هلتال یو درنامه د پارلیمنت مخه ده کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د افغان کډوالو د کمیټې مشر رستم شاه مومند وای
بل تو افغانان سره ډېر زیات خراب سلوک کیږي او ډېر زیات کوي پولیس لاس ډېر زیات څنګهول شروع کړي د افغانانو باندې ځین ډېر زیات دغه سره ګران کړی دی.
دا او یو شمیر نور راپورونه مهم راوړي او د سولې پر لور خبرونه به هم ووري. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په خبرونو کې مهم واورېدل چې د تیرو درې ورځو راهیسې د سپین بولدک لاره بنده ده او نن هم دغه لاره د کولاوي دوس امکانات نشته. په دې اړه باندې مې د کوټه کې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین نه وپوښتل چې دغه په دې اړه باندې چې کومې خبرې ترې شوې وي هغه ولې ناکام شوې نو هغه وایي
نن څنګه موږ هم د چمن او سپین بوده چمن چې کومه لوی دروازه ده یا خپل ده هغه کړلې ده او نن د شنبې ورځ د پاکستان کې رخصتي ده نو تر دې امکان کم دی چې نن دغه پل خلاص کړي او په دې اړه تېره شپه د پاکستان او د افغانستان چارواکو یو غونډه سره وکړه چمن کې د بابې د سپر مقام باندې خو هغه د وسات هغه خبرې سره د خواغه د نتیجې نه کور او دا غړول پول نه سو خلاص او د خبرو غوښتنه د بودک چکم چارواکي د سره د چارواکي هغه د پاکستان څخه غوښتنه کړو چې خبرې وکړي او دا څنګه اوارې کې نو د دې چکم نقصانات هغه سم د لاسه د افغانستان لخوا په لوی کچه دا وخت انګور او خټکی او نور نو د مې واشه د هغه پاکستان سره روانه ده نو هغه ساري کې خو د درو ورځې راځي کوم لاریان ولاړ دي د انګور او خو تقریبا سره د سیمې دي او دا د ډول لارن خلاص نو چې کوم خټکی او نور نو د مې واز د هغه روان دي نو هغه د خرابې د امکان زیاتې او دا ډول پاکستان لخوا هم نو دغه میوا او طاقي سبزي او دا نور څه چې دی هغه افغانستان ته ځي خو دا غو هم لارین ولاړ دي په چمن.
ایوب جان که دا راته وایي چې په دې اړه باندې چې کومه خبره اترې وشوي د هغه خبرو اترو کې د اختلاف نقطې کمی وي او ولې دغه خبره اترې د ناکامه ښکار شوي.
هغه خبرو کې د اختلاف لوی وجه دا و د پاکستاني چارواکو لخوا دا ویل شوي دي چې د افغان چې کوم سرحدي چارواکي دي هغه د جمعرات یا د پنجشنبې د ورځې چې کوم پېښه وسوه په کوم کې د پاکستاني چارواکو وینا چې د ځینې خلک یو لارین چې راایستلی وو د افغانستان د استقلال د ورځې په اړه د ازادۍ د ورځې په اړه هغه رالو لوی دروازې ته حوال ته د لویه دروازه پروفیسر ابي اسکر باندې د ډبر وارونه وکړو او بیا د پاکستان بیرغ شوه کې بیا واغه ته اور واچوي نو دوی دا ویل چې دغه د سرحدي چارواکو ته په کار ده چې هغه دا خلک مینې کړې وه او لویې دروازې ته نږدې نه وي راپرېښي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اردن کوم مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د عینی حیثیت په اړه باندې چې کوم د سرتاجیز په مشرۍ کې کمیټه جوړه شوې و هغه خپل سفارشات د وزیر اعظم ته لیږلي دي. په دغه سفارشاتي راپورټ کې څه ویل شوی دي؟ احمد الله نور.
تیر سمو دی راهسه فاټا کم عیني حیثیت چې د اغه په حق له یو کمیټي جوړ کړی شوی و چې دغه د فاټا راتونکو په حق له وزیر اعظم ته سفارشات راولېږي چې آیا فاټا چې قبایلی سیمه چې کوم دی دا په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي، ازان له صوبې حیثیت ورکړل شي، یا ګلګت بلتستان په شان څنګه خود مختاری راغ شانتي، نو د فاټا منتخب غړو چې کوم دی ساجد حسین توری تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف ته دغه کمیټې خپل سفارشات لیږلي دي او په دغه سفارشاتو کې له وزیر اعظم دا مختنه کړې ده چې فاټا له دې فاټا د خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي، ځکه چې فاټا له ځان له صوبې حیثیت ورکول یا د ګلګت بلتستان په شان خود مختاري ورکول چې کوم دي دا د قبایلی سیمو په ګټه نه ده، نو خبره دا وی چې دغه سیمه چې کوم دي هغه په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. دغه شان په دغه سیمو کې کوم رایج قانون چې د اف سی آر داغه خاتمه کول ورستو د سپریم کورټ او های کورټ کوم دایره چې د اغه هم قبایلی سیمه پورې وغځول شي چې دغلته ملکی عدالتي نظام چې کوم دی اغه لاګو کړل شي. دین علاوه د پولیس زکه چلته نشته د نو لیویز چې کوم دی دا ویل شي چې لیویز به کوم دی اغه د پولیسو ډیوټیان چې کوم دی اغه به تر سره کوي. دغه شان یو شمیر سکیورټي اهلکاران چې کوم دی د اغه د برتۍ هم سفارش شوه دي چې اغه د برتۍ کړل شي چې په فاټا کې د امن او امان چې کوم دی اغه په
او په دې اړه باندې قرارداد دا وایي چې قبایلی سیمو کې د کمیټه کمی دورې کړي وي، نو په دغه دورو کې د قبایلی سیمو د اولس عمومي رائے سوا
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د دې کمیټې غړي هم دي. اغه سموده وړاندې په سېنات کې دا بیان ورکړیو چې موږ کمی د قبایلی سیمو دورې وکړل، نو په اغه کې او یا 100% خلک چې کم دي اغه دا غوښتنه کوله چې موږ د خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دی
هر تر هر بدرنګ زکدا چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونه په دې برخه کې ورجو کورمتا فکر مکیز د کوونکو تنظیم د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مشران وای په سیمه کې د تعلیم پرمختګ لپاره چې کومې حالې ځلې رواني کړې دي په هغه کې ورسره د پولیټیکل انتظامی لخوا هیڅ مرسته نه کیږي. د کوونکو دغه شکایت او د پولیټیکل انتظامی د غبرګون په اړه نور تفصیل د تاریخ اورکړې په دغه راپور کې اورو.
تنظیم یو غړی محمد یوسف مشال لوډیو توای بسیمه کې د تعلیم پر مختګ لپاره د ډیر کار ضرورت ته خو دوی د حل کول شي چې پولیټیکل انتظامی او سره خپل تعاون برقرار وساتي.
دال د ایجوکیشن کمپین کې ترانسپورت خرچا رسی، سټیکر پلیکسونه د ډیر خرچې رسی، سټوډنټس ته اوټ کی هغه مختلف کلو ته سی کورونو ته وسی، نو دې لپاره تعاون ته ضرورت دی. خو افسوس خبره دا دی چې پولیټیکل انتظام شو کا ایم این اے صاحب شو کا سینیټر صاحب شو هیڅ توجه نه کوي.
محمد سلیم اورکزی چې د تنظیم لوی سکاتر د مشال لوډیو توای دوی غواړي چې دغه سیمه د تعلیم په میدان کې مخکې لاړه شي، خو د انتظامی چې کمراویه ده هغه داسې ده چې زړونه ورته مات کړي دي.
موږ سره د فنډ وادې کړي دي، هغه متند میلاو شوي وس پورې همیشه د پاره دیو دا کوشش کړی دی چې د سټوډنټان ډسکرج شي، نه امید شي او دیو د کار نه مطلب کینی، ځکه چې هغوی موږ کله کله داسې اواز هم اوچته او څه په هغه کې د علاقې فایده یې خو د انتظامي نقصان یې.
د زده کوونکو د تنظیم مشر وایدالله بنګش مشال رډیو توای په سیمه کې د تعلیم په اړه د خلکو شعور را بیدرولو لپاره سیمینارونه وکړل، جلسې او ریلیانې وستې، کمپاینونه وچلول، او بلدا چې د سیمې زده کوونکو ته مفت تعلیم ورکولو لپاره مختلف پروګرامونه هم وکړل. خو پر ځای د دې چې له دوی سره مرسته شوې وای، پولیټیکل انتظامی ورته په لاره کې خنډان ودروي.
دا د مو اعلی حکم کلم نه غوړي چې دا قبایل بشور شي او دا خپل حق غوړي، د خپل حق د پوره اواز اوچت کی. نو خام خواهد زر پسیگم دی ما چکومه لیاره دی غم بنده او زد دی کار کام و دا کار نا بای فور سمانی که ټارچر کوي مام پاره طریقې ما سره حکم ده دا خپل هغه حربي استعمالي.
د برکور می مرسیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان له دغه خبر انکاری دي چې ګنې د زده کوونکو د دغه تنظیم سره د تعلیم په لړ کې کومې حل ځلې کول او په وجه د انتظامی له خوا به سلوک ساتل کیږي. د مشال رډیو ته ویل په سیمه کې تعلیم د پرمختګ لپاره چې څوک هم حل ځلې کوي هغه ته دوی په خن نظر سره ګوري او سره د انتظامی له خوا مرسته هم کیږي. طارق ورغزه، مشال رډیو، په خبر.
امن، مینا او رورولی.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. بيته غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته بابا یان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اردوونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځو. د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټې د ځانمرګي برید پر ضد په ټول پاکستان کې د کاربندیز او په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. د دوی سره د پېښور های کورټ بار او د قبایلي سیمو وکیلانو هم د ملګرتیا اعلان کړی او وایي چې په دغه ورځ به دوی هم اسلام آباد ته ځي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباده د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې راپور کې اورو.
د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټې د ځنمرګي برید پر ضد د روانې میاشتې په 28 نیټه په ټول ملک کې د کاربندیز او د پارلیمان مخې ته د احتجاج اعلان کړی او وایي چې د ګل پورس به د سهار 11 بجو نه تر د 1 بجې پورې دوی احتجاج کوي چې پکې به د کوټې د پیښې ذمہوارانو د گرفتاری او په دغه پیښه کې د وژل شوو وکیلانو د بچو لپاره د وفاقي او صوبایي حکومت نه د مالی امداد غوښتنه، د وړیا تعلیم او د سرکاری نوکرو او د وکیلانو د بچو د اسانو لپاره د فاونډیشن جوړول غوښتنه کیږي. لمشال ریډیو سره په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین فاروق نسیم په دې اړه وی:
ما احتجاج کریں گے کیونکہ جو بھی ہم نے ہمارا ریزولوشن تھا پاکستان بار کونسل،
منګ با احتجاج کو زکه چې زمنګ د پاکستان بار کونسل قرارداد وو چې حکومت دې زمنګ غوښتنې ومني، خو حکومت زمنګ یو خبره هم اونمنله. زمنګ غوښتنه وا چې نه یوازې وکیلانو ته د حفاظت ورکړي، بلکې د کوټه د پیخي مجرمان دی ونیول شي، خو له بده مرغه هیڅ نه کړی شو، کوم چې د حکومت به حصی ده.
د پیښور
های کورټ بار کونسل هم له دوی سره په دې احتجاج کې د ګډون اعلان کړی او وایي چې په دغه ورځ به د پیښور ټول وکیلان اسلام آباد ته احتجاج لپاره ځي. په دې اړه د پیښور های کورټ بار کونسل جنرل سکرتر یوسف علي مشال ریډیو ته وایي،
دا بالکل موږ هړتال کوو، زموږ به پورا قافله به راځي، دا پېښور های کورټ بار نه به راځي، دا پېښور بار نه به راځي، دا ډسټرکټ بار مردان نه به راځي، دا نوخار نه به راځي، سوابې نه به راځي، څومره چې بار اسوسیشن دي کاغذ دي لیدي کاغذ د تحصیل په لیول باندې دي ټول به راځي، یو قافله په شکل او صورت کې به راځي او د پارلیمنت هاوس مخې ته به درنه ورکوي او د دې غم مکمل غمدنه به کوي.
د فاټا وکیلانو هم د دوی سره د ملګرتیا اعلان کړي. په دې حق له د فاټا د وکیلانو د ټولګي مشر اعجاز مومن مشال ریډیو ته وایي،
په دویشتم تاریخ باندې د پارلیمنت مخته د پاکستان بار کونسل د سپریم کورټ چې کوم زمونږه بار دی، سلور وانه پېښور های کورټ چې کوم دی، هغه دا فیصله کړې ده چې یو علامتي هلتال یو درنامه د پارلیمنت مخته کیږي چې په هغه کې د وکیلانو ته د مخ کې کوم ستونزې دي چې ردی متعلق چې کوم دی باید یو داسې سوچ وکړي شي، یو داسې فکر وکړي شي، د خلک کینی میټینګ راوغوښتل شي چې دا ډیره سیریس خبره ده. بل داره چې دا کوم اعلانات وکیلانو صاحبانو دپاره الله دې وبخ چې کوم شهیدانو هغه دپاره شي، نو مطلب دا دی چې دا صرف کاغذي کاروي نه ده پکار، بده معنی فورا عمل پکار دی، بده میاشت شلو ورځو کې دنه دنه.
د روانې میاشتې په اتم نیټه په کوټه کې په سیول اسپتال کې ځانمرګي بریج شوی وو چې پکې څلور اویا کسان وجلې شوي وو چې پکې د شپېتو نه زیات وکیلان شامل وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس ستاسو پام په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه باندې یو راپور تر راګرځو. افغانستان وایي چې د پاکستان نه راستنېدونکي د افغان کډوالو په اړه باندې دوی لګیا دي او هلې ځلې کوي چې هغوی ته څنګه اسانتیاوې ورکړي. یوسف زدران نه دا راپور.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو د هوارولو لپاره څو کمیټې کار کوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل، له دې سره چې افغان حکومت د کډوالو د باعزت رستنیدو هرکلی کوي، هلته د میشتو کډوالو سره د ښه چلند هڅې هم چټک شوې دي. هغه وایي پاکستان هم اوس په دې برخه کې نرمښت ښودلی.
مجموع کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې حلې ځلې روانې دي، هم ډیپلوماټیکې حلې ځلې، بیلابیل ناستې هم موږ درلودې، بیا ځینې فرعي کمیټې هم جوړېږي. یوه کمیټه د سفارت د استازي په ګډون هم څنګه د کډوالو د آتشي یو شمېر او د سولي شورا استازو په ګډون باندې کمیټې هم خپل کار باندې پیل کړی، خو اوس نسبتا پاکستان په دې برخه کې نرمه ښودلی.
ښاغلی میاخیل وایي د افغان کډوالو یوه جرګه له جمهور رئیس غني سره د لیدنې لپاره کابل ته راځي ترڅو د خپلو ستونزو په اړه غوښتنې له جمهوري ریاست سره شریکې کړي. دا هڅې له هغې وروسته کېږي چې د سرطان په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د جوړ شوي کړکیچ سره په پاکستان کې پر میشتو کډوالو فشار ډېر شو. وروسته له دې چې افغان کډوالو د ځورونو له کبله هیواد ته د رستنېدو لړۍ تېزه کړه، پاکستاني لوري بیا د افغان کډوالو ستونزو د څېړلو په خاطر په کابل کې د هغه هیواد د پخواني سفیر رستم شاه مومند په مشرۍ یو پلاوی وټاکو. له دې سره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د کډوالو له ساتو سره لیدنې وروسته پولیسو ته لارښوونه وکړه چې کډوال دی نه ځوروي. بل لور ته هیواد ته راغلی یو شمېر کډوال وایي چې خلک نور د پاکستان د ښه چلند په اړه لژمنو ستړي شوي او هیواد ته د راتلو ټینګه تابعه لري. له دې ډلې محب الله پیوند ازادي راډیو ته وویل،
نور هلته استوګنه او هلته د دوی اوسېدل هلته د دوی کوم کاروبارونه چې دی هغه له ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ کړي دي. پاکستان یو دولت لوري نور تنگ شوی دی، هغه کډوال افغانان نور هلته ستوګنه د دوی لپاره مشکله ده.
د عادل په نوم کابل ته راغلی بلکس وایي افغان حکومت باید په کور دننه کډوالو ته د سهولتونو د رامنځته کولو هڅه وکړي.
دوی ډېر په خوشحالي باندې راځي، خو د افغان دولت څخه دغه غوښتنه ده چې دوی ته باید داسې زمینه برابره شي چې د دوی په راتګ کې مشکل نه وي. دوی که راځي هم په خوشحالي باندې راځي، خو دوی ته باید هلته د راتګ یا د افغان خاورې ته د دخول په وخت کې دوی ته مشکلات نه شي پیدا، هلته د دې مشکل نه شي ورته پیدا شي. تاسو زر لاړ شئ، یو کارت نه لرئ، دا شی نه لرئ، ها شی نه لرئ.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د تیرو دوه میاشتو راهیسې له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیره زیاته شوې او یوازې روانه هجري میاشت دا شمیره 80,000 کسانو ته رسیږي. افغان حکومت ویلي چې د کډوالو له راستنیدو پرته افغانستان نیمګړی دی او په کور دننه د هغوی سره د مرستو لپاره سکتوري وزارتونه په یو جامع پلان کار کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا حکومت د رستم شاه مومند په مشرۍ کې د افغان کډوالو د ستونزو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د دې سره زموږ همکار حمید مومند مرکه کړې او په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو ته ورپې خوستون زبان دي ورسره خبرې کړې. راځي چې دا وره
مومند صاحب محترم، د خیبر پختونخوا حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو کمیټه ټاکلې چې تاسو یې مشري کوي. د کمیټې تر اوسه پورې د کډوالو د ستونزو په هواري کې څومره پرمختګ کړی دی؟
دا سره رسمي کمیټې نه ده، صرف ما ته دا ویل دي چې ته افغانانو د صوبایي حکومت په منځ کې چې کومه یو رابطه وساته دي چې څه مسلې لري نو خبر کړه. خو دلته اوس افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک کېږي او ډېر زیات هغوی پولیس لاس ډېر زیات هغوی تنګول شروع کړي دي. افغانانو باندې جن ډېر زیات دغه کړی ګران کړی دی او باید چې دغه چې کوم دی دا ودري. خو زموږ خبره دلته څوک ډېر اوري نه، او دلته میډیا هم د افغان ماجرو خلاف شوی ده او دولت هم د هغوی خلاف شوی دی او پولیس خو مخکې نه د هغوی خلاف وي. نو دا په افغانانو باندې پاکستان کې ډېر سخت وخت دی. په کراچۍ کې هم دوی زورولی شي، په بلوچستان کې هم دوی زورولی شي، او هلته په صوبه سرحد کې هم دوی ته مشکلات دي. موږ کوشش کوو چې دې خبره مامورینو ته او دولتونو ته خلکو ته ورسوو، خو داسې ښکاري چې دې مشکلات لا جاري دي.
کوم رپورټونه چې په مطبوعاتو کې په هغه کې ویل کېږي چې په خپله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او عمران خان دوی هم د افغان کډوالو له استازو سره وکتل او له هغې وروسته یې له پولیسو غوښتنه کړې ده. تاسو په خپلو څرګندونو کې اشاره وکړه چې د پولیسو ناوړه چلند هم یوه جدي ستونزه ده چې افغان کډوال ورسره مخ دي. د دغه لیدو کتو وروسته او تاسو د خپلې کمیټې د حلې ځلو په پایله کې آیا د پولیسو په چلښت کې کوم نرمښت راغلی د کډوالو په وړاندې؟
نه نه، څه خاص هیڅ نه دی راغلی. د مونږ کمیټې نه کثره زه یو کس یم او نور راته څوک نشته. مونږ وزیر اعلی ته هم ویلي دي، عمران خان ته هم ویلي دي، او مرکز ته هم عضو هلته هم دا خبره دو، او د ملل متحد کوم افسران دي هغې سره هم خبره کړې ده چې دا افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک روان دی او د دې ګټه چې کوم دی چاته نشته او نقصان یې ټولو ته دی. افغانستان کې دوی کورونا کدي مدي ټول دغه شوي دي، مانځه تللي دي، او دلته دوی کاروبار دی، خلکو باندې قرضې دي، سیاپتي باندې قرض دی، او دلته بچی سکولونو کې داخل کړي دي، دغه د تجارت دی، بعض ځایونو کې پیسې لګولي دي، ګاډي دي، کورونه اخیستي دي، جهاد یې اخیستی دی، ځمکې اخیستي دي. دا څنګه تاسو په داسې زور باندې واپس لېږئ او دا خبره کوئ چې دوی ریکارډ نشته؟ چې تاسو ریکارډ نشته دا خبره دولت د پاکستان قصور دی. د پاکستان مامورین دې ورکړي کارډ دې ورکړي. ما دا دلیل پیش کړی دی چې تاسو ریکارډ نه دی، دا زموږ خپل قصور دی، دا د افغانانو قصور نه دی.
د سولې پر لور
مشبخ بل خاورا
امر غواړو امر
غواړو. یو ناس په درزو شو په بزګ مړی مراده و سمالته دومره پراتري
ولې ظلم چې ولې دې ته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمن لژوند د سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज دی،
د سولې پر لور.
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې د سحر لسنی می کابل کې لس او د پراګ په سټوډیو کې اونۍ می بجې کېدونکې د اونۍ مو بجو خبرونه د انیس اجمل.
د بلوچستان په چمن خار کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي چارواکو ترمنځ د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او یادور نن په څلورم رسم باندې په چمن کې سرحدي ځواکونو پر نوې خبر پاڼه کې ویلي دا خبرې د افغانستان د سرحدي ځواکونو په غوښتنه وشوه. فاټا اصلاحاتي کمیټې قبایلی سیمې په خبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلې دي. د کرمی جنسینا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نن مشال ریډیو ته وویل چې کمیټې په خپل وړاندیزونو کې ویلي چې فاټا یو صوبه جوړول او یا غیته د ګلګت بلتستان په شان خود مختاری ورکول به د قبایلی سیمو لپاره ګټور نه وي، نو باید فاټا دې د خبر پښتونخوا برخه وګرځول شي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي په خبر پښتونخوا کې د بجلی بحران ختمولو لپاره وفاقي حکومت ته لس ورځې مهلت ورکړی دی. نوموړي د خبرې پر ان په خبر کې یوې غونډې ته کړی دی. په کرم ایجنسۍ کې د زده کوونکو تنظیم تور پورې کړی چې د سیمې حکومتي مشران د تعلیم په لار کې خنډان جوړوي. بلخوا د کرمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاید علی خان دا تورونه رد کړي دي. د کندوز والی وای افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. طالبانو چې پرون سحر یې د خان آباد ولسوالۍ نیولې وه، تر اوسه د امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په باب یې څه نه دي ویلي. د ترکی چارواکی وای د هیواد په جنوب ختیځ کې لکتر لگا دیرش تنا په یو واده د حملې په نتیجه کې وشل شوې دي. د سیمې گورنر ویلي پرون په غازیان تی په خار کې شوې تر هغه بری کې سلور نوی کسان نور وشبل شوې هم دي. د بری د سیمه واری لا چا نه د منلې او د هلک په هوایي برید کې د زخمی شوي د شام د اغه 500 کلن ماشوم چې په یو عکس کې په مخ ویني او خاوري لیدل کېږي، مشرور یې په یاد برید کې د زخمی کېدو وروسته مړ شوی دی.
پردونکو مشال ریډیو ته وګی د لسنیمو بجو خبرونه مو د انیس اجمل نو اورید. اوس د پاکستان خبرو شو د جنور اسپانو د اداري مهم ټکی د سراج ظهیر نور
نن د اردو چې به ورسپانه نه یی بات خپل اداري کې وای پاکستان ته لټو للې خطر تر هغه غریدا او لسمو دې راسي پاکستان د ډیر ډیر لوی قیمت ورکوي. د کومي پرځ چې عسکري او سیاسي مشروالي په شریک سره کامی تګلارا جوړ کړه ادارې وړاندې لیکي چې د دې سره سره پاکستان له نور ډیرو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سرته رسول، د پاکستان اقتصاد خکول او په تر هغه غری کابو مندل دي. ځکه که په تر هغه غری کابو ونه مندل شو نو په سپیک منسوبه کې او د پاکستان په ترقی کې خندان پیدا کی دی شي او تر سوچي د ترخګري د خاتمې لپاره غوړي اقدامات و نکړي شي نو پاکستان ترقی نشي کولای. ادریا اخر کې وای باید چې حکومت د اولس پوړان دی خپل واضح کړنلار کېږي او د ملک د جمهوریت او استحکام لپاره د سیاسي ګوندونو سره په شریکه کار وکړي او باید چې په دې عمل کې اولس هم لزان سره ملګری کړي چې دا رنگ لدی ملک ترخګري ختم شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او چې باید د ترهګری پر ضد اپریشن جاری وساتل شي ځکه چې ترهګری پاکستان ته ډیر نقصان رسولې. د ادارې په وینا پاکستان له پکار دی چې په شمالي او مغربي پولو باندې حفاظتي اقدامات نور غوره جوړ کړي او د لړکی هیڅ یو فشار قبول نکړي ځکه چې اکثر معاملات د پولو نه خراب وي او د افغانستان او ایران سره چې څومره هم د پاکستان پولي مضبوطي او محفوظ وي همره به پاکستان ته استحکام ترلاسه وي. ادارې اخر کې وایي په موجوده وخت کې د پولو د سر نظام غوره جوړولو ضرورت دی، باید چې حکومت دې اړخ تخصصي پاملرنه ورکړي او د دې سره سره په ټول ملک کې د ترهګرو پر ضد اپریشن جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فارن پالیسی مجلې د یو پاکستانی کارټون برکا ایونجرز په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې ګڼ شمېر هنرمندان د جهاد ضد یاد کارټون په ذریعه د پاکستان د ځوانانو ذهنونه په سمه لار راوستل غواړي. بلخوا د هندو ویبپاڼه لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هغه بیان ستایلی دی چې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د بلوچستان د بشري حقونو په اړه ورکړی و. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې د انیس اجمل اورو.
فارن پالیسی مجلې د یو پاکستانی کارټون په اړه په مقاله کې دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا پر ټلویزیون کارټون پروګرامونه د پاکستان ماشومان د جهاد بچ ساتلی شي او کنه. مجلې د پاکستانی کارټون برکا ایونجرز په اړه لیکلي چې ګڼ شمېر هنرمندان او پروډیوسران د جهاد ضد یاد کارټون په واسطه د داسې متبادله فکرونو ښودلو هڅه کوي چې د پاکستان د ځوانانو په ذهنونو اثر وکړي. دا کار د کتابونو موبایل اپلیکیشن وروسته اوس د یو ټلویزیوني کارټون په شکل کې وړاندې کیږي. په دې کارټون کې د پاکستان ټولنیزې مسئلې رابرسېره شوې دي چې پکې تشدد، درغلي، زیاته آبادي، نسلي توپیر، بې ځایه تنګولو او د ماشومانو تښتونې شامل. مقاله لیکي د برکا اوینجرز کارټون کیسه به کېدای شي چې سنجیده به خود کارټون په انداز کې وړاندې کړل شوې ده. په برکا اوینجرز کې مرکزي کردار د یوې جینۍ جیا دی چې د خپل شناخت پټول لپاره برکا اچولی وي او د درغلا سیاستوالانو د غسې د نورو اغو کسانو پر ضد جګړه کوي چې د جینکو سکولونه بندوي. جیا د جګړې پر مهال د نوري وسلې پر ځای کتابونه او قلمونه کاروي. د مسیحیه کتابونو یو لیکوال عمران اظهر وایي ماشومان د نفرت لپاره نه دي پیدا شوي او باید چې د ژوند په لومړیو کالونو کې فکرونه په سمه لاره راوستل شي. فارن پالیسی مجلې د سخت دریځې ضد یو لیکوال د وژنې په اړه د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ادارې حوالې ورکولو سره لیکلي په پاکستان کې عدم برداشت او سخت دریځې ډیره ژوره شوې ده. مقاله لیکي د وروستیو کې په کوټه کې د اویاو زیاتو وکیلانو خبریالانو د وژنې سره سره په پاکستان کې د ټولنیزې میډیا مشهوري هنرمندې کندیل بلوچ په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي هغه بیان ستایل دی چې نوموړي د بلوچستان د بشري حقونو په اړه د جمعې پر ورځ ورکړی و. حامد کرزي ویلي د پاکستان لخوا د اشتعال په وړاندې هند د رد عمل په برخه کې حق لري. د حامد کرزي دا بیان لاغې یو ورځ وروسته مخې ته راغی چې د بنګلادیش د اطلاعاتو وزیر حسن الحق هم د هندي وزیر اعظم د بیان ملاتړ وکړ. تېره اونۍ د کشمیر په موضوع ټولګوندیزې غونډې او بیا د هند د آزادۍ ورځې په موقع نریندر مودي ژمنه وکړه چې په پاکستان کې بلوچستا ورپېخېستونسي به په نړیواله کچه وړاندې کړي. نوموړي ویلي هغه ته د بلوچانو لخوا ګڼ پیغامونه هم ترلاسه شوي دي. مقاله لیکي راتلونکو سروسو کې دلی ته د افغان پوځ مشر قدم شاه د سفر وړاندې داسې بیانونه ډېر اهمیت لري. د وروستیو کې د هندو ورځپاڼې راپور ورکړی و چې سرچینو ورته پخلی کړی دی چې جنرل قدم شاه به د هلیکاپټرو په ګډون د هند لخوا د پوځي مرستو یو غوښتنلیک هم هندي چارواکو ته وړاندې کړي. د هندو ورځپاڼه لیکي حامد کرزي ویلي دي د افغانستان د دفاعي صلاحیتونو زیاتولو لپاره باید هند زړور ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، ګارډین ورځپاڼه لیکي د قومي احتساب اداره نیب د پاکستان د پوسټ تر انتظام لاندې د یوې تعمیراتي پروژې پلټنې کوي. دغه پروژې سرمایه کاران وایي و کاله پس هم انتظار کوي، خو څه پرمختګ یې پکې نه دی لیدلی. په دغه پروژه کې له رشوت سره په تړاو د پاکستان د پوسټ پخوانی مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د درې ورونو نمونه راغلي دي. د دې ترڅنګ د ډیفنس هاوسنګ اتارټي درې لوړ پوړي چارواکي هم پکې شامل دي. د مقالې مهم ټکي ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي له اسلام آباد سره نږدې د الیسیم رانچز په نوم د کورونو جوړولې یوې پروژې په اړه چې مخکې کومې وعدې شوې وې د نه عملي کېدو له امله سرمایه کاران په غوسه شوي دي. دوی وایي چې اوه کاله پس هم ورته څه پرمختګ نه ښکاري او بې ځایه په پروژه پیسې لګولې دي. ورځپاڼه لیکي دغه پروژه چې د پوسټر انتظام لاندې ده د قومي احتساب ادارې یا نیب یې پلټنې شروع کړې دي. په دغه کیس کې له رشوت سره په تړاو د پوسټ لوړپوړو ریټایرډ افسرانو په ګډون د پاکستان د پوسټ پخواني اشفاق پرویز کیانی خپلوانو نمونه مخې ته راغلی دي. په دې کې د ډیفنس هاوسنګ اتارټي په نوم د هغه پوځي څانګې نوم راغلی دی چې ریټایر شو پوځي افسرانو له رهایشي سکیمونه جوړوي او په غیر پوځي خلکو باندې هم کورونه خرڅوي. رسپانه د یوې کارپوهې عائشه صدیقه لخلیلی کی چې د پوز ذات تجارت د رشوت یو ذریعہ ده او وایي چې پوز د خپل فائدې او لوړپوړو ریټایر شو پوزي افسرانو ته د زیاتې ګټې رسولو لپاره دا کارونه کوي. رسپانه لیکي دغه پروژه په وروستو څو کلونو کې د پوز په دریو ناکامه پروژو کې یو ده چې له مشهورو شخصي کمپنو سره پکې شراکت شوې ده. رسپانه لیکي د دغه پروژې شریکه کمپنی الیسیم هولډینګز د جنرال کیانی د دریو ورونو ده. د رسپانه په خبره تر اوسه د ډیفنس هاوسینګ اتارټي دوه پخوانی لوړپوړي چارواکي گرفتار شوي دي. د دې ترڅنګ د الیسیم هولډینګز کمپنی پخوانی مشر وسیم اسلم بټ هم نیول شوی. هغه داوه کوي چې د جنرال کیانی ورونو ته د تحفظ ورکولو لپاره نیول شوی دی. دغه درې ورونه امجد کیانی، بابر کیانی او کامران کیانی نه خو گرفتار شوی دي او نه د دې جرم لپاره تورن شوی دي. رسپانه لیکي د ډیفنس هاوسینګ اتارټي او د پوز ویان په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د رسپانه په خبره ویل کیږي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په وجه د قومي احتساب ادارې لخوا د کیس پلټنې کیږي. په پاکستان کې اکثره هغه سکینډل یو طرف تکړل شي چې تړاو یې له پوز سره وي. بیا هغه افسران چې تورن وګرځول شي ډېر کم جیلونو کې بندیږي. له هغوی یوازې مراعت واخیستل شي او یا له څوکۍ په لرې کېدو مجبور کړل شي. رسپانه لیکي جنرال کیانی د دې کیس په اړه لاس نه دی ویلې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په پاکستان کې د ساحل په نوم د یو غیر سرکاري ادارې راپور وایي چې د 2018 کال په لومړو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیرو په کیسونو کې 6% زیاتوالی راغلی دی. د راپور له مخې داسې پیښې تر ټولو زیاتې په پنجاب کې ریکارډ شوې دي، وروسته بیا سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان نمبر په نمبر راځي. دا چې آیا په خیبر پختونخوا کې داسې واقعیات کم کیږي او د نورو صوبو په پرتلې په رښتیا هم ښه صورتحال دی. ملي حامیرزاده دا موضوع له کارپوهانو سره څېړلې، تفصیل یې په دا راپور کې اورو.
په پیښور کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې کارکوونکي ادارې یو چارواکي جانزیب خان وایي داسې نه ده چې په خیبر پختونخوا کې داسې کیسونه کم کیږي، بلکې د روایتو له امله ډېر خلک دا خبرې پټې ساتي.
دا خو هغه کیسونه دي چې کم رجسټر کیږي مختلف ذریعو باندې، د اخبار په ذریعه باندې، هغه چپراشي یا دغه ایف آی آر شي. لکه ډېر داسې قسمونه دي چې خاص کر زموږ چې کم روایت دي د پښتون معاشرې، هغه لکه داسې ځینې مونږ دوی چې کیږي دې کې شک نشته، خو په ډاګه کېږي نه. دا کیسونه به زموږ په پښتونخوا کې نه زیاتي، خو لکه داغه اف آی آر وغیرہ یې هغه نه کیږي.
بل خو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود وایي د اګاهي لامل پر ماشومانو د جنسي تیریو کیسونه د مخ کې پرتله او زیات رپورت کیږي، نو ځکه د غشمیر هم سی واشي. خو نو موري د خیبر پښتونخوا حکومت د مسلې ته سم پاملرنه نه کول هم د داسې کیسو مخ ته دراتلو یو مهمه وجه بولي.
زمون په معاشره کې او زمون د حکومتونو په سطح باندې هم د ماشومانو د تحفظ په حواله سره، او خاص طور باندې د جنسي تشدد په حواله سره د ډینایل یو اپروچ دی. لکه دا ګړندې شي چې نه دا خو جدل ته نه کیږي، او دا ډینایل چې دی نو د هغې دا نقصان دی چې هغه واقعیات کیږي په تسلسل سره، بلکې نور سیوا کیږي. زه دا ګڼم چې په پښتونخوا کې په دې حواله سره لا اوس هم په صحیح توګه باندې کار نه دی شوی. کمیشن جوړ شوی دی په لس یولس ډسټرکټس کې، د ماشومانو د تحفظ یونټ جوړ شوی دی د ضلع په سطح باندې، خو عمل درآمد په کمزورې دی، او دا هغه غټه وجه دا ده چې په دغه لپاره بجټ ریلوکیشن ډیر کم.
خو بیا د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ کمیشن یو چارواکي اعجاز خان وایي چې حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره په هلو ځلو بوخت دی او د دې لپاره یې خپل یو نظام جوړ کړی دی.
اوورال چې کوم دې مو په کیس رپورٹ کیږي د زمونږ انډیکیټر هم د سیکشوال ابیوز، او دا زمونږ چې د کوم سیستم استابلیش کړی په بار ډیسټریکټ او چایلډ پروټیکشن یونټ موږ استابلیش کړی. هغه دې لپاره دي چې مطلب هغه دا چې کیس چې کوم دې هغه مانیټر کړي، او هغه کسانو ته پراپر سرګای ملو شي. دې نمک کې موږ په یونین کونسل لیول باندې چایلډ پروټیکشن یونټ په ذریعہ باندې چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړ کړی دی، او موږ د پریوینشن لپاره یو پراپر پروګرام چلو چې مطلب دې وایي چې خلکو کې آگاهي راشي.
دغه کارپوهان وایي آبادی سیوا کې دل د هیواد کورنیو حالاتو لکه د جنگونو یا سیلاونو لامل د خلکو کډوالي، د کورونو کمی، او یا په کورونو کې د زیاتو کسانو اوسېدلو په ګډون ماشومانو ته د میندو پلرونو ناسمه توجه هم هغه سو عوامل دي چې لامل یې دا داسې پیخي مخه ترازی د جانزیب خان په خبره داسې پیخي زیاتې په کلیوالو او خاري سیمو دوانو کې د بسونو او یا فلاین کوچونو په اډو شان ځایونو کې چې ماشومان پکې کار کوي او یا لکورونو تر تختې دو پس ورته مخه کوي زیاتې مخه ترازی د یو کارپو په حیثیت ارشد محمود هغلار بیانوي چې ورسره د داسې پیخو مخنیوي کې دي شي
سیول سوسایټي چې نو هغه دغه چغې وي چې را د ماشومان د تحفظ چې کوم یونټس دي دا په کار دي چې په ټول پښتونخوا کې او کمیونټیز په سطح باندې خلکو سره کار کول په کار دي ځکه چې دا ماشومان خلاف جنسي تشدد نه دي خو طریقه دا ده چې دا اون نشي ځکه چې یو پیرو شي نو بیا وروسته کار کسان ته سزا ملو شي زمون زیات زور په هغه باندې هغه ټیک دي خو د دې پریوینشن غړو باندې پرایورټي په کار ده ځکه چې ماشوم بیا د ډیر سنه تیریږي د ټول عمر
کارپوهان وای پر ماشومان د جنسي تیریو مخنیوي لپاره دا ضروری ده چې یو عامه پوهاوی پیدا کړل شي چې دا د ماشومان د حقونو خلاف ورزی ده او د ماشومان تحفظ یقیني کول یې قانوني حق دی دوی په ټولنه کې تعلیم عام او لازمی ګرځول او مناسبه قانون سازی هم د داسې سماجی خرابیانو د مخنیوي لپاره ضروری ګرځوي دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د ماشومان د حقونو اکټ 2010 کال لمخې پر ماشومان د جنسي تیریو د جرم سزا 5 کاله ده او 15,000 روپۍ جرمانه هم ورله مقرر کړل شوې ده
دا ځل اوس تاسو ته اوس وخت راغلی دی د سولې پر لور د ونې د خپرونې دا ځل د سولې پر لور خپرونه کې په امن خورولو او نفرتونو مخنیوي کې د لوبو په کردار خبرې شوې دي هر اونۍ دا خپرونه تاسو لپاره زمونږ همکار بشیر ګواخ دا خپرونه برابرۍ نو راځئ چې وورو د سولې پر لور
د سولې پر لور
په پښتنو سیمو کې په دې وروستیو کې اکثره سیالۍ د امن خورولو تر عنوان لاندې کیږي نو آیا لوبې د سولې لپاره د خلکو په هڅولو کې مرسته کولی شي دا د نن ورځې د سولې پر لور خپرونې موضوع ده زه بشیر ګواخیم هرکلی مو کوم
کرکٹ میلے لوگ ڈالا لوبے دلا لوبے دلا کرکٹ میلے لوگ ڈالا لوبے دلا لوبے دلا پنڑے وسلے دلا پنڑے وسلے دلا پنڑے وسلے
د افغانستان کرکټ لوبډله د خلکو د رایو ځای کولو او جګړه ځپلو ته د هیلو ورکولو تر ټولو تازه مثال بلل کیږي د افغانستان د اوسنی رسمي ملي کرکټ لوبډلې بنیاد په 1995 کال کې ایښودل شوی و تر 2001 کال پورې اکثرو افغان لوبغاړو د کډوالۍ په ژوند کې په پېښور کې لوبې کولې په تیرو 11 کلونو کې افغان کرکټ لوبډلې دا ویسټ انډیز او بنگلاديش په شمول غنو خو لوبډلو ته ماتي ورکړي همداراز په کور دننه په زورګونو لوبغاړي په کرکټ کولو بوخدي او غن لوبغالي یا میدانونه هم جوړ شوی دي
دالو بد کرکٹ تا خزوانان وے گٹی دالو بد کرکٹ تا خزوانان وے گٹی دالو بد کرکٹ تا خزوانان وے گٹی
افغانان وے گٹی افغانان وے گٹی افغانان وے گٹی افغانان وے گٹی
داس سرپ ہر میدان بے گٹی ہم داس سرپ ہر میدان بے گٹی
کله هم چې افغان ملی لوبډله سیالي لري نو په زرګونو افغانانې کتو ته ورځي او کله چې لوبډله بریالی هیواد ته ستنه شي نو له بیلابیلو سیمو څخه په زرګونو خلک یې هوایي میدان ته هرکلی ته وځي د افغان کرکټ ټیم پوخانه لوبغاړی او وسنه مرستيال روزونکې رئیس احمدزی د سولې پر لور خبرونه ته وایي چې کرکټ د افغانستان لپاره یوازې یو لوبه نه بلکې د جګړه زپلو خلکو ترمنځ د مینی زیاتولو یو وسیله او نړیوالو ته دا خودل دی چې افغانان له ټوپک څخه ستړي دي او سولې پیغام دی.
لوبي د داسې یو زمينه برابري د ځوانانو لپاره چې دوی سره مصروف وي د دوی غو صحت لپاره د ډیره ګټه ورکړي او بیا په نړیواله سطح باندې دا کوم سره یو ځای کی کتا سي د کرکټ مثال کې زدار کما نو تاسو وګتلی چې په شروع کې چې په افغانستان کې څو کرکټ سره دوه خلکو بلتیان لرله نو عمره د کرکټ لوبغاړي چې سره یو ځای شول د مختلفو ولایتونو سره راغله غوي سره پیژندل یا غوي فامیلونو سره پیژندل دی غوي نور دوستانو یاران دوستانو سره پیژندل یعنی یو لږ دولس کسانو نه خبره زرهاو کسانو تلاړه او بیا چې په نړیواله سطح باندې چې افغانستان دغه لوبي تر سره کړلې او دغه نن په د کرکټ په نړۍ کې چې د افغانستان کوم مقام ده نو د ټولو دوی ټول افغانستان سره یو ځای کړ په هر ځای کې د افغانستان لوبي کې هر یو قوم سره کې هر یو زبان سره څوک تعلق لري ټول دغه کرکټ ګوري د کرکټ د لوبغاړو نه خبريږي یو بل سره خوشحالي وسره المانځي کله چې هم ګډل سي په مزار کې هم خوشحالي المانځل کیږي په هرات کې هم المانځل کیږي په ننګرهار کې په خوست کې په کندهار کې او د افغانستان په ګډ ګډ کې دغه خوشحالي المانځل کیږي نو همدغه د سولې پر اوستو کې د یووالي پر اوستو کې ګومان کوم چې ورزش ډیر یو مهم رول لري او لن مثال د کرکټ د اوس او د ما په یاد چې تاسو یقین وکړي چې کله د موږ پاکستان سره میچو او هغه میچ په ژوندۍ بڼه باندې خبرېدو په داخل د افغانستان کې او بیا زه چې په خپله په شارجه کې زه ورته ناستم هلته نو ډیر خلک ما ولیدل د افغانستان مختلف قومونه ما ولیدل چې په ډیر یو وړو کې ځای کې سره ناستو او د میچ ننداره مو کوله نو چې ورغلو هلته قتل نو هیڅ هم بل خبر نه کوله هر یو د افغانستان زنده آباد او د لوغړو د تشویق لپاره دوی چغې وهلې د افغانستان زنده آباد ناری وهلې او د افغانستان د بریا لپاره دوی دعا کولې نو ما هلته هم فکر وکړ یعنی ک ورزش ته د افغانستان دولت ورته پاملرنه وکړي یعنی دا ډیر تکول شي چې په نورو کارونو کې په ډیر غټو پیسو باندې هم نشي تر سره کېدلای
احمد زه په افغانستان کې په ډیرو ځینو کې اوس کرکټ لکه څنګه چې تاسو خبرو کړو په مختلفو ځینو کې المانځل کیږي چې څوک لوبي وګټي نو دا د ځوانانو لپاره د جګړو نه درګرځولو لپاره د بدو کارونو نه درګرځولو د نشو نه درګرځولو لپاره څومره ضروری
یعنی په یو لحاظ باندې کو ګوري مونږ باندې هم دغه د وزګارتیا وخت یې رسوي دا چې مونږ به کار نه کوو نو چې کار به نه کوو نو مختلف ذهنونه به غلطو کارو خواته وختل سوچ ځکه چې کار به نه نو چې کله یو سړی وزګار شي بیا مختلف سوچونه دسی نو دغه کرکټ او ورسره په څنګ کې نورې لوبې چې الحمدلله په دغه واخیرو کې چې په افغانستان کې څومره پرمختګ وکړ هغه د فوټبال او هغه د کرکټ او هغه د بوکسینګ او هغه د پهلواني او هغه د سکوهنې په کې وو نو د افغانستان خلک خبره ده چې د افغانستان خلک اوس د ورزش په اهمیت باندې پوه شو ګومان کوم دغه جنگونو تر ډیره حد پورې د موږ دغه مشران چې دي دغه چې کارو څخه لري ساتل یو او د ورزش په اهمیت باندې چې دوی نه پوهېدل دغه د جنگونو وجه وا غربت وجه وا چې په داخل د افغانستان کې وا خلک بیکور او په نور هیوادونو کې اوسېدل نو دغه ټول مصیبتونه چې وغه ټول د جنگ له وجې نه وو
د سولې پر لور
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ په دې روسي کې په قبلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالي کیږي فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی دی وایي لوبي خلک د جنگونو په محل ژوند کولو ته هڅوي
هم د صحت لپاره هم د خشرې او د امن د وروستو د ټول نه خپلې ځای هغه لوبه ده چې په لوکا کې امن وي او په لوکا کې لوبه کیږي نو خامخا غوښتل چې خلک هم ته اطمینان وي او په هغه کې به امن او درورولې لکه راګین یو د شهرې چې په دې سره ورولې ډېر ښه جوړیږي هغه ته په هر ګین کې وګورئ نه چې صرف په دې بال هغه ته فوټبال او کرکټ وګورئ نو په هغه کې چې څومره کوم ملګري سره ملو شي مخالف کې مینه سره ملو شي دا غیر نه خپل شي شروع شي نو هغه ته ډېر وخت وخت تیر بیا هغه ورولې او هغه سره کوي نو دا نه کار امن د ټول نه هغه سره ذریعہ لوګارو
د جګړو په مخ پیولو لپاره وسلواله ډلې ځوانانو ته ضرورت لري پوهان په دې باور دي چې شرخوخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري. فواد افریدی وایي هم دغه وجه ده چې په قبلي سیمو کې د سیالۍ کول ډېر ضروری دي. مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته دی چې د امن په راوستلو او مینې خورولو کې لوبي مهم کردار لوبي. تر ټولو څرګند مثال د جنوبي افریقا دی. په جنوبي افریقا کې له 1948 څخه تر 1994 کال پورې اپارتاید نظام حاکم و. اپارتاید بلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبي افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاق وي. په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل. د دوی لپاره تعلیمي او روغتیایي سہولتونه د نش برابر وو او د سیاست کولو اجازه هم نه درلوده. د دې تعصب خلاف تور پوستو وخت په وخت خپل غږ پورته کاوه، خو په 1950 کلو کې د دوی مقاومت ډیر زور واخیست. نیلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو.
And we see one man march forth, take freedom hand, freedom fighter, he will guide us, love it can unite.
نوموړی د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه وو، خو غوښتل یې چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلنو زندان، ډیرو زیاتر شکنجو او هلو زلو وروسته په دې وتوانید چې د هغه مهال د جنوبي افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کړي. کله چې په 1994 کال کې جنوبي افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې، نو ویره دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنگونه رامنځته شي. خو نیلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بیلابیلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقا د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي.
ما د سپین پوستو د زورواکۍ پر ضد مبارزه کړې ده. ما د تور پوستو د تسلط پر ضد مبارزه کړې ده. په خپلو کې په مینا د ټولو انسانانو ژوند کول زما هغه فکر دی چې امید لرم د عملی لیدلو لپاره ژوند وکړم. خو خدایا که ضرورت وو زه د دې لپاره مرګ ته هم تیار یم.
د بی بی سی په یو مقاله کې راغلی چې نیلسن منډیلا خای د نړۍ لومړی سیاسي مشر وی چې لوبې د خپل خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د خ اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه مهال پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه مهال ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبي افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبي افریقا رګبي لوبډله چې له یوولس لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوستی و او د سپین پوستو د قدرت نښه ګڼل کېده، د نیوزیلینډ په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبیدله. نیلسن منډیلا په شعوري توګه د جنوبي افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنګ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واکدارۍ او غرور نښه بلل کېدله. لوبه جنوبي افریقا وګټله چې لکه بلې تور پوستي او سپین پوستي ټول د خپل هیواد لوبډلې تر شا ودرېدل.
of the William Webb Ellis Trophy to
to the captain of the winning team, Francois Pouliot.
ډیرو لیکوالانو لیکلي چې د منډیلا دغه کار د جنوبی افریقې د خلکو ترمنځ یووالي لپاره دومره لوی کار وکړ چې په لسګونو تقریرونو ناستو او غونډو نه وکړې. نیلسن منډیلا کلونه پس په خپل یو تقریر کې وویل،
سپورت هاز د پاور ټو چینج د ورلد.
لوبې د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا لبل هر څه څخه زیات د خلکو د یووالي زور لري. دا پر خلکو د اغیز کولو قوت لري. لوبې ځوانانو سره د هغوی په ژبه خبرې کوي. دا هغه مهال هیلي او امید راوړي چې مایوسي خواره وي. لوبې د نسلي امتیاز او تعصب ختمولو لپاره له حکومتونو ډیر زور لري.
د سولې پر لور
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.